کې د شپې یو لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. تاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه، اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو.
سرټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلی نن به 4400 نور پاکستانی زده کوونکي له قرغیزستان خپل وطن ته ستانه شي. په کورمه کې د پاکستان او افغانستان ولسی مشران او امنیتي چارواکي پر مستقله ډزبندۍ اصلاح شوي دي. ملګرو ملتونو وایي پر رفح ښار د اسرائیلو د عملیاتو له وجې 8 لک کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. اول براشو د قرغیزستان کې چې کما موضوع روانه ده، پاکستانی اوس د کوونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلی نن به 1500 نور پاکستانی زده کوونکي له قرغیزستان خپل هیواد یعنی پاکستان ته ستانه شي. اسحاق ډار چې د پاکستان مرسیال وزیر اعظم هم دی، دا خبره نن په لاهور کې وی خبري غونډه تکړه ده. نوموړي ویلي شاوخوا 130 زده کوونکي بیګا د قرغیزستان له پلازمینې بشکک څخه لاهور ته رسیدلي. ډار دا ویلي په قرغیزستان کې حالات په قابو کې دي او دوی هلته پلان کړی سفر لغوه کړی دی. د زیاته کړی د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت ورته ویلي چې د وړمې شپې په پیښو کې 4 یا 5 پاکستانی زده کوونکي ټپي شوي ول. خو تر دې وړاندې قرغیز چارواکو ویلي ول چې 13 ټپي شو زده کوونکو کې 15 پاکستانیان ول. دا لغه وروسته چې د قرغیز چارواکو په وینا د مه ولسمې او تلسمې تر دامنځ شپه په بشکک کې ځایي خلکو د نړیوالو زده کوونکو پر لیلیو یا هاسټلونو بریدونه وکړل. په کورمه کې د پاکستان او افغانستان ولسی مشرانو او امنیتي چارواکي پر مستقله ډزبندۍ اصلاح شوې دي. د مې پر 13مه د شوی جرګې او ګډونوال او د پکتیا قبایلي مشر شیر محمد مشالړو ته وویل چې له دواړو غاړو 15 کسیزه کمیټه ټاکل شوې ده چې پر سرحدي او امنیتي چارو خبري وکړي.
چې دلته ټول کومه ټول شو د ډنډي پټم پولیس ولای کې خنسته ز خپل موجود مالته خبرې مبرې وشوې فدرال ډزبندي وشو. صاحب دي ګوره 15 کا سوندغه نشو 15 شایدي غنه شي د وکینی خدمت کې خبره کې ان شاء الله توکل په هغه مشکل به خدای حل کړي.
د لغ وروسته چې د کورمند ځای خلکو په وینا د مې پر 13مه او 15مه د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو غاړو ته مرګ جوړه و او خدای دوی زیاته کړې د پاکستان لخوا پر ډیورن کرخ د غزن تار د بیا رغولو ترڅنګ ځینې نورې تعمیراتي چارې روان وي چې افغان طالبانو برید ور باندې وکړل. لاغ وروسته د پکتیا د ډنډي پټانه او کورمې د خرلاسیو ترمنځ سرحدي دروازه تړل شوې چې لا هم نه ده پرانستل شوې. د ډیر اسماعیل خان په درازنده کې ځایي خلکو د چارواکو تر ډاډ وروسته د پوځي کلا مخې ته لګولې احتجاجي پرلت پای ته رسولې ده. د شیرانی کام ګڼ شمیر وګړو د مې پر 13مه یعنی پرون په سیمه کې د امنیت د خرابېدو پر ضد پرلت وهلو. دا کام یو مشر محمد اسلام هم پرون ماښام مشاله لوتو ویل چې د نامنۍ پر ضد د پرلت پر مهال یې د درازنده بازار په بشپړ توګه تړلی و. د په خبره وروسته د پوځ کرنل او د پولیسو مشر له مشرانو سره مذاکرات وکړل او ډاډ یې ورکړل چې دوی به پلاتونکو شاوخوا لس ورځو کې د امن امان ښه کولو په اړه د دوی غوښتنې پوره کوي. د درازندې او شاوخوا سیمو خلکو تر دې مخکې هم د نامنۍ پر ضد احتجاجونه کړي ول چې په ځواب کې پولیسو او امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ژمنې کړې وې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې دغه هیواد د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او ویجاړونو او ویجاړیو عکسونه زړه بوګنونکي بدلې دي. هغه د مې پر 13مه یعنی پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ورکو افغانانو د لټون او لځپل شو هغو سره د مرستو لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي چې په غور ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله 2500 کورونا اغېزمنې شوې دي. د ادارې د مې پر 13مه پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې ډلې په سیمه کې موجود دي چې ډېر ژر به اغېزمنو ته د مرستو رسولو چارې پیل کړي. د غور ترڅنګ له بدخشان، فاریاب، تخار، سرپل او نورو ولایتونو څخه هم تر سختو روغتونو وروسته د سیلابونو په کې د ولسی مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. او د فلسطینیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر ویلي چې د اسرائیلو لخوا د جنوبي غزه پر رفح ښار کې د میل شپږ مرحله د پیل شو عملیاتو له امله 8 لک کسان د هغې سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. د یو ان آر ډبلیو ای مشر فلیپ لازاریني په بیان کې ویلي نیم نفوس یا 8 لک کسان دا مهال پر سړکونو دي. اسرائیلو ویلی پر رفح کې د دوی ځکنی عملیات د فلسطینی وسلوالو پر ضد د جنگیدو لپاره ډیر مهم دی او ټینګار کوي چې دا د حماس وروسته مضبوط پټنځای دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. دې ډلې د 2023 کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیلو برید وکړ او شاوخوا 1200 اسرائیلي وګړي ووژل او 2500 نور یې يرغمل کړل. تر اوسه یو شمېر يرغمل کسان دی و جوړ جاړي للارې خوشی شوی دی. د مشال رادیو د خبرونو پای. تاسو خبرونه اوریدل پروانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی او یو شمېر نورو سیمایزو موضوعاتو تاسو لپاره رپورټونه لرو. پاکستان وای نن به 1540 نور پاکستانی زده کوونکي قرغستان نه خپل وطن ته ستانه شي. په کورمه کې د پاکستان او افغانستان ولسی مشران پر مستقله دزبنده سلا شوې دي. پرون په د پلچینار یو ځایي مشر د جرګې ته وویل چې دوی د خپلو مسلو په خپله د حلولو وړتیا لري.
سمود چودا مکارو کی سمو خپلو کی کینو خپلو کی یو بل مسائل یو بل مشکلات وګورل په خپل ټکو.
پرون د درازند خلکو د خپلې سیمې د امنیت لپاره احتجاجي پرلت وهلې او یو ځای مشر وای حکومت د دوی وازنه غوښتنه د امنیت د ټینګښت هغه ده.
حکومت د خلکو سره امن غواړي د ادارې د مخه امن راځي. دې باره کې ټول کوم راوتلو د ټول درازند بازار باندې
او د پیښور خار میر وای د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ورته ویلي چې د بلدیاتي حکومتونو منتخب استاوسته بتنخاګانی او نور مراد ورکوي.
سین سیف کلیر کټ ویل چې سالری از د انریری د بر کا سٹارټ شي په جون نه د انس از د فاتورو چې کوم رنج شي شو جو هغه ویل چې ټیک تدبر ته درکو.
ګیله د مشال رادیو سره اوسه. مشال ریډیو ته وګورئ تاسو ته په خبرونو کې مونږ وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار نن ویلي چې 1540 نور پاکستانی زده کوونکي به هم نن له قرغیزستانه د یاد هغه هیواد له پلازمینې بشکک څخه اسلام آباد ته ورسي. په دې موضوع له لاهور سره خپل خبريال طاهر جمیل په خبرونه کې راغلی دی. جمیل صاحب تاسو ته سړی مشي وایو دغه خبري غونډې چې دا اسحاق ډار د خبري چرته کړې دي کلې کړې دي او دغه غونډې تفصیل لګرا کې چې دا بشکک کې چې اخو ډب شوی دی د پاکستان یو شمېر زده کوونکي هم پکې هلته ګیرو او هلته کولې هم خوړلې دي. ځینې په زخمي حالت کې موږ په ټولنیزو میډیا ولیدل چې ویډیوګانې داسې خپرې شوې چې ځینې رسېدل دي خو پاکستان وایي چې دغه پاتې څه د پاسه 500 کسان زده کوونکي به نور هم نن لکه چې راورسی. دغه معلومات تاسو کوم سره شریک کړئ مهرباني.
ډیره مننه جی. بالکل په لاهور کې د مسلم لیگ نون مرکز ماډل ټاون 188 کې د اطلاعات او وزیر عطا الله تارڑ او وفاقي وزیر امیر مقام سره یوې خبرې غونډې په محل مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویل چې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر لمونګ څخه دا غوښتي وو چې باور ولرو چې هلته حالات اوس نارمل دي هلته وضعیت نارمل دی او دې عمله موږ دی هلته نه ځو. هغه دا ویل چې موږ وزیر اعظم شباز شریف په حکم باندې نن اسحاق ډار په خپله او امیر مقام موږ نن قرغیزستان ته تللو خو د قرغیزستان حکومت په خاص باندې اوس موږ هلته نه ځو. او هغه دا ویل چې قرغیزستان وزیر خارجه موږ ته دا یقین دہانی دته کړې ده چې هلته حالات نارمل دي او پاکستانیان ته به هیڅ قسم نور مشکلات هلته نه وي. هغه دا ویل چې پرون پاکستان ته یو اصل ډیر شکم زده کوونکي دي اگر اغلی او لاهور په نړیوال انټرنیشنل ایئرپورټ کې آلتا مستنقوی هغه استقبال وکاو 1540 چکم زده کوونکي دي هغه نن پاکستان ته بیرته واپس راشي. هغه دا ویل چې دې پیښو کې یو هم پاکستانی زده کوونکي قرغیزستان کې نه دی مرشه وی صرف شپږ داسې کسان دي چې آلتا پاکستانین دي هغه ټپیان شوي دي هغه زبل شوي دي او د قرغیزستان دی هسپتالونو کې دا وخت هغوی علاج روان دی. هغه دا ویل چې شپاړس کم کسان نور هلته زخمیان دي یا زبل شوي دي هغه د نور هیوادونو او بهرنیانو او دا هم ویل چې نور کم کسان چې واپس بیرته راته غواړي پاکستان زده کوونکي موږ به هغوی ته هم سهولت هغوی ته وړاندې کوو. جی
ښه. دا به څنګه د 1540 چې د یادې دا کم فوج پوځي الوتکې ورپسې لیږلې دي یا لیږي به څنګه به دی راځي طاهر خان؟
جی بالکل هغه دا ویل چې پاکستان ایئر فورس په دې اړه سپیشل یا البتک به هلته لیږي او په دې اړه به چې هلته کوم کسان دي هغه موږ هغوی سره موږ رابطه کوي. پاکستانی سفارتخانه مو هغوی سره رابطه کوي ته هغوی ته هر قسم سہولیات هلته هغوی ته رسوي او څنګه چې دا کسان دا نمبر دا شمېره کومه پوره شوله نو موږ به دا هم بهتر راولو. دې سره سره چې کوم نور هلته ځینې زده کوونکي داسې چې هغه راتګ نه غواړي هغوی امتحانونه روان دي او که هغه هم راتګ غواړي نو موږ به سرکاري په خرچه دا کسان به موږ پاکستان ته بهتر راولو.
طاهر خان مهرباني وکړي دا زموږ اوریدونکو ته ووایه هغه چې نه دي خبر د دې مسلې نه چې دا موضوع څه ده بشکک کې دا پاکستاني زده کوونکي ولې زخمي شوي دي لږ بیک ګراوند کې ورته ورکړي چې دا پیښه اصلا څنګه رامنځته شوه ولې دغلته زده کوونکو ترمنځ خو ډبو شو بیا پکې پاکستاني زده کوونکي په څه ډول زخمیان شول که لږ تفصیل ورته ورکړي.
جی بالکل دې اړه دا تفصیلات چې بشکک کې چې پاکستان سراسر نور هوادونو مالتا کم از دکون کی دی اغا لو ډیر لوش مې رکی دی او دلته کم چې حسابدارن پریس کانفرنس کی دا ویل چې تاسو غل فهمي منه التا څنګه ما شوی او اغه نه پس دا دا والټ کول ته شو نه صرف پاکستانی بلکې هند بنگال او عرب کم دکون کیو اغا هم دلتا ټپیانچوی او غویم والټ کول کی اغم دلتا دې کې متاثر شوی خو غدا هم ویل چې اغه دی مقامی چې کم زئی قرغیزستان چې کم اپوزیشن دی اغا دینه ډیر ډیر ایشو سازي او ایشو دومره نه دی او واست کمال ته حالات دی اغاز موږ په کنټرول کې دي.
صحیح شو ډیر مننه طاهر جمیل اوریدونکو لاهور یې موږ ته معلومات راکول. پاکستان حکومت وایي چې 1500 زده کوونکي دا محل هم په قرغیزستان کې په دغه وخت پلازمینه بشکک کې دي او غیبندن په ځانګړو الوتکو کې چې خای د پوز الوتکې به وي لاهور ته به ورسي. تاسو دا معلومات اوریدل اوس په بل رپورت راشو. په کورمه کې د پاکستانی او افغان پلاو په پرونی جرګه کې پریکړه شوې ده چې دواړه خواوې پر ډزبندۍ به په مستقله توګه عمل کوي. جرګه د امن کمیټې پر جوړولو او د خلصایو او پکتیا ترمنځ د لارې په بیرته خلاصولو هم سلا شوې ده. بلخوا د سیمې سوداګر وایي د هغې لارې بندېدو له وجې دواړو خواو ته یو شمېر ګاډي ولاړ دي. د مه پر 14 په ماڼو جبه سیمه کې د اغزن تار د تعمیراتي کار پر سر د پاکستان او افغانستان ترمنځ نښته شوې وه، جګړه شوې وه. پاکستاني چارواکي وایي په هغه پیښه کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او 10 عام وګړي ټپي شوي دي. بلخوا په افغانستان کې طالبانو حکومت ویلي چې په نښته کې د دوی شپږ سرتېري ژوبل شوي دي. طارق اورکزی معلومات راکوي.
په جرګه کې شامل د پکتیا مقامی مشر شیر محمد مشال رډیو ته پر 13 مئی ویلي د اتوار پورا شی مذاکرات تر کامیابیدلو په جرګې پر سرحدي کرخه ارزی ډزبندی مستقله کړه. بلا پر راتلونکي کې امن بحالي او راپورته کېدونکو شخړو د حل لپاره یو مشترکه امن کمیټه تشکیله شوله او اخیری د خلاصو پکتیا لار به د تجارت پر وړاندې زبته زر خلاصول شي.
چې د ټول کومونه ټول شو د ډنډي پټن پولیس ولای کې خینسته ز خپل موجود مالته خبري مبرې وشو. د کمیټې جوړ شو کمیټې نه 15 کسان وټاکل شو او ورته د یو خونه 15 کسان رول الته په سرحد کې خبري مبرې وشو. ان شاء الله مشکل به توګه بخده خدای حال کې په لړ ډزبندی وشو.
د کور مه په خلاصو کې دا دویم نشستو چې د پولي اخوا او دیخوا د مختلفو قومونو ولسم شرانو کړي. د خالی پورز له افغانستانه راغلي ولسم شرانو د پولي دیخوا مقامی امیدینو سره تر کې نستلو پس ارزی ډزبندي کړي وا. په دې لسم مئی د کورمې په مانو جابا سر کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه تر خغیدلو پس دا تر ولسم مئی پورې جاری وا چې پکې د دوه خوا او امنیتي چارواکو او مقامی خلکو تر مخه ولستانانو ته مرګ شوبل اوخته. په علاقې جګړه د شروع کېدلو علت پر سرحدي پوله د شلدلي اسخن ته بیا مرمت او نور تعمیراتي کار وو. د پړچینا ځای مشر جلال حسین بنگش د خالی پوره زیات جرګې ته د خبرو پر مهال ویلي کوم شخړه چې په خبرو حل کېدې شي نو د هغې لپاره ټوپک راخستلو ضرورت نشته. خو بدبختانه جګړه وشوله چې د هغې په خپلو کې پر تعلقاتو امن او تجارتي هلو ځلو اثر غورځولی دی.
کوم شي د پاره زته تو پیډاس کوي کنه هغه خبره هغه کولزو دیوی خبره سره ټکو کوم ته چوک دا مقارو کی سموخ پلو کی کینو
تجارت تړل شوی. کچو هم د دوانو خو مقامی مشران مذاکرات کامیاب شوی او هغلت جنگ ودریدل خو سرحدی پولا لا هم نه د خلاصه شوی. معلومات در مخه دا وخت په لارو کې د پولی اخوا او دی خوا په سونو گاڑی لمالونو ټک ولاړ پاتې دي. په دغه اړه د پاکستان پوسټ سویلي او نه افغان طالبانو دریض مخې ته راغلی خو په خلاصو کې د تاجرانو اتحادیې یو مشر سید مبین حسین مشال لوډیو ته په 19 مئی ویلي ممکن دا چې لار د ګلپورز خلاص شي. حسین وای چونکه په سرحدي پوله جګړه و نو یودا چې تجارتي ټرمینل ته نقصان رسیدلې بل ټوله عمله هم چټی کړی شي او زیاتوي تیاریاں ورته تر مکمل کېدلو پس به دروازه بیرته خلاصيږي
ان شاء الله. امن بهول شو گیټ په متعلق لکه عدالت کسٹم سٹاپ ان شو دی غتاوې نو شي دی او ارمي وې نو تک به سره امن روغ تو سي زینو نور ورسو کسٹم سٹاپ ور ورسيږي وکی ان ال سي کې پوښي سیستم لګړ بډ شوی دی نو د سیستم نه دغه دي مسترون لاګیا دي کس دي ارمي ولا مسترون لاګیا دي دا ټوله ویرنګ بیننګ دا ټوله ځس کلیر کوي نیټ صلاح دي
مانو جبا سر د افغانستان او پاکستان ترمنس په سرحدي کرخه پرتا یو غریزه علاقه ده چې هغه ته د 2013 کال په اگست میاش کې هم ازغن تا لګولو په خبره د دوړو ملکونو ترمنځ جګړه شوې و. کڅو هم هغه وخت د دوړو خو مقامی مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس پر ازغن تار بن شوې کار بیرته شروع کړی شوی و خو اوس په مرامت یې بیا شخړه راپورته شوې. په 2013 کال کې پر سرحدي پوله ازغن تا لګول پیل شول چې د پاکستان حکومت پر هغه مخاډه و چې د وسلوالو تګ راتګ مخانیسي او باندې د بریدونو مخنیوي کابل غواړي. د افغانستان حکومت پر پوله ازغن ته لګول د پاکستان د هغې اقدام مخالفت کړی وو. طارق ورکسه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
پرون د اسماعیل خان په درازنده کې خلکو د خراب امنیت په اړه د پوځي کلا د خراب امنیت پر ضد د پوځي کلا مخته پرلت وهلې او دوی له چارواکو غوښتنه کوله چې په سیمه کې د امنیت وضع ښه کړي. حکومت وایي چې پولیسو او پوځ د امن امان ښه کولو لپاره بیلابیل ګامونه پورته کړي دي. په دې سیمه کې له تیر څه مودې راهیسې د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. د موضوع تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د ډیرا اسماعیل خان د رازنده سیمه شیرانی قوم د هفته پورز د پوز کلی مخامخ احتجاجي درناک شه. حکومتي چارواکیو نه یې د سیمه امن حالات شکاولې غوښتنه کړې ده. د شیرانی قوم احتجاج یو مشر مولوی محمد اسلام د خپل غوښتنه په باراک شه مشال ریډیو ته وویل.
حکومت دا خبر موږ سره امن غواړو چې دا ادارې د مست امن راځي پر دې خاورې تنخواګانې موږ د امن په واجه خوري چې دوی نو کړی دي او موږ په امن کې ناکام دي. په دې باره کې نن ټول قوم را وتلو چې ټول درځین د بازار بند او ټول په خور خلک راځي او شپه ګاټا آزاد باندې یا حکومت لا په ډي اس پی او کرنل داغلي موږ سره مذاکرات یا د قوم مشرانو دا فیصله ورسره کړی ده او ورځو دا خطر لا سره ده بوله د امن د فارغ دا چې ګامونه اخلي چې موږ ووینو
په احتجاج کشه برخه او خواستین کې د درازنده سیمه نه د ملي جمهوري غورځنګ ګوند غړي عمر شیرانی خبره هم وروي.
درازنده سب ڈیویژن یی خانه په دې کې د یو مودې ځخه د شرګردی رمانه د هغه د مختلف ټیکیدارانو ځخه په تیر خپل کارځي درنګ سیاسي قبایل څخه مشران دي او تم دمکې ملاوي د دینه بعد د قومي جرګې پریکړه وکړه چې د کم دلته کې لوکل د فوج یونټ په درازنده امن میله باندې د غیر خلاف یو لوی احتجاجي درنا مظاهره نو هغه درنا نن چې کم دلته کې دراز دی لوکل آرمی اف سی کلا ده هغه مخامخ نه سوال نو رسته چې کم دلته کې د مدارانو د سکیورټي وال آرمی وال هغه راغله جرګه وکم د کلی د مشرانو جرګې دا مین مطالبه و چې د امن ورکړي نو هغه دا یقین دیانی ورکړي سکیورټي فورس چې کم مدارانو لاس ورځي ټیم یو غشتلو ځینې چې تاسو لاس ورځي مشته ټیم راکړي په لاس ورځي کې به موږ ان شاء الله د علاقې چې کم امن او امان صورتحال دی دا به هم بکر ساتو او سره لیویز بدر کو په علاقې کې بغښتونه کوي چې پښتون بابا د درتاول د وسلوالو خلاف مشپله کاروایي د امن او امان په والا سره جاری ساتو.
شیرانی قوم نه احتجاج مشرونو سره په مذاکرات کې برخه خاو خاستین کی د درازنده سیمه پولیسو مشر مسلم شاه مشال ریډیو ته په دا رنگ وجه غیدا
ټول خلک را جمع شیو او کنل ایمان چې هغه راغی او زور سره او دا وی هغه کوم مطالبات چې هغه ټول کنل چې واره دو بیا په دې باندې ټول عوام او کنل چې دا من بارکی ټول خلک دا دغه مطمئن شو کنل چې دا ور سره واده او
وکړه چې زموږ به عمل ولومبی ترجیح ولومبی چې موږ په علاقه کې امن ان شاء الله راوځو او ګندګي را ګنده خلک بدلته موږ بالکل نه پیدو دا به د ځباره دین ان شاء الله کمزوري چې پوسټ یا ټیکټ دي ان شاء الله دا به بحالو دا به ورو ټول بحالیږي خدا سم په کې تر 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 بحال او ټول خلک په دا خبر باندې مطمئن شو په خیر سیاست باندې امن جرګي ولا خپل خپل کورونو ته لړو
د شیرانی قوم احتجاج مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کا چارواکیو یې پروتلین کې لاس ورځې کې په سیمه کې د پولیسو خوشی کړي شوی چک پوسټینه ابو داول سره په سیمه کې د امن حالات شکاولې د پورا یې ګامونه پورته نکړل بیا وو د سیمې اوسیدونکي یو ور بیا په احتجاج لوس پورې کولې باندې با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
مشال ریډیو ته کوګي اوریدونکو د شمالي وزستان په میرلي کې پرون د وټمنزو خلکو وجرګه وکړه د جرګې ګډونوالو د شوال د امنیت ترڅنګ د شناختی کارت او د مثال سنځو هوارولو غوښتنه وکړه دوی په جرګه کې دا هم ویل چې د شوال ټول سدونکو د دوره پس غونډ شي چې پرستونزو یې واره بیا خبري وشي او راتلونکي لپاره یو تګلارې وټاکل شي د سیمه مشران وایي دوی څو واره جرګې وکړي خو سنځي نه محليږي ضلع انتظامیه د پرونی جرګې په اړه سندي ویلي خو تر دې وړاندې د مرستیال کمشنر منظور اپریدي وینا و چې د جرګې له مشرانو سره پر ځینو خبرو اتفاق شوی دی او د مسلو د حل کوښښ روان دی د عمر وزیر رپورټ ورو
دا مای په اتلسمه میرلي کې د اوتمانځای مشرانو بیا جرګه شوې چې د شوال خلکو غوښتنو سره سره سیمه کې د امن او نورو ستونزو په اړه مشرانو بحثونه کړي یا دا جرګه د تیر کال اوړي نه پر ځمکه پیل شوې و چې څو میاشتې پس یې اعلان کړی و چې حکومت ورسره مطالبه منلې خو وروسته دغه جرګه بیا پیل شوې چې د مشرانو په وینا ورسره شوې ژمنې نه دي پوره شوې یا د جرګې سیمه کې د امنیت ټینګښت سره سره نورې غوښتنې هم کړې وې په میرلی کې پرون د مې په اتلسمه غونډه کې د جرګې ویان مولانا بیت الله وویل چې د شوال اوسیدونکي بکاخیل جانی خیل ګوربز او کابل خیل د جمع شي دوه ورځې پس به بیا راغونډیږي د دوی د شناختی کارډ او میسایل سره سره د وزیرستان په ټولو ستونزو به خبرې کړي او راتلون کې لای عمل بټا کی
بکاخیل او زنی خور کوم یا د میسایل مطالبه بار بار کو یا د پیرانو شي نیشتا نام آمد رکشنی چا پا دو میسائل یا جمع ہوکی و دو وزیرستان پا ٹول چا چرتا خورا دو پدا بلد امن خبر ہوشی نیشتا یو کشبری پا پی غیر روکاوی چا زر وزیرستان کو نیا نن پا پی غیر تیب شو پا پی خیسی شمو پی مثال چا پیشکاوی اے جای دو پورا میشتا پل وزیرستان کو مطویائی چا یو خدا پی حیسا خبر ما کئیتا چا کلا میں اپوسی سرانگی میں اپوسی وست یستل دے موتا پیرے دو کچر میشتا پی غیر دو بس دیرا شی یا میں سبو اپوسی و کچر پا میشتا پی مات کو جورت می انشاءاللہ دائیو اپوسی سوے مو
شاوال دبا کا خیلو جانی خیلو گربز و کابل خیلو پلارانے ٹٹو بے دے چې 2014 کال ضرب اعظم عملیاتو پس لا هم بند پروت دی او بے کور شوی خلق هم لا نه دی ورستانه شوی د شوالو سیدون کې ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې د کالونو نه د شوال ډومیسایل او شناختی کارت غوښتنه کړي پېښور های کورټ هم فیصله ورکړي خو انتظامیه لا هم دوی ته د شوال ډومیسایل نه ورکوي نن یو اتمانځای جرګه ته خپل غوښتنه وړاندې کړي چې د جرګې په غوښتنو کې د دوی غوښتنه هم شامل کړي
تحصیل شول خلک در په دار شو متاثرین کیم پیکج وی یا کیم مرستا وی غنه انکار وکړي چې تاسو دې په شناختی کارت چې کیم اډرس دی دا دې اف ار دای نو دول تک شه میر مختلف جرګې وکړي مارکم وکړي خو میر مجبور شوی او کورشتا لوري هاي کوټ مشته د فیصله وکړه چې بالکل تاسو د خپل شول بندې ډومیسایل او شناختی ایشو شي اف ار ډومیسایل دای هغه او تاسو کینسل کستای نو چکیم ڈی سی تامی ورغلی نو یغه او چکیم اقوام دی اتمنزای دیغه سره توس پدا بند مشوره وک دی تحصیل شاول د شناخاتو میژ د اتمنزای وغاته ورکړی دو مشورون تا د میش په مسله بند هاور وک کچیره اتمنزای د میش په مسله هاور ون نکاو او بیا یوال یار ټاکی او یو خپل پریکړو کی
د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه مشرانو د اوتمانځای جرګې په تازه غونډه لاس خبرګون نه دی خولې، خو وړاندې مرستیال کمیشنر منظور افریدی او د جرګې مشرانو ویلي ول چې د انتظامیه او جرګې ترمنځ په خبرو اتفاق شوه. مشرانو ویلي ول چې دوی د حکومت لخوا په اخیستل شوو ګامونو مطمئن دي او سیمه کې د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړل شوی. د شاوال خلکو ډومیسایل په غوښتنه مرستیال کمیشنر وویل چې پر دې خبرې روانې دي، زر به څه پریکړه وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنډپور د دې صوبې د بلدیاتی حکومتونو د منتخب استازو لپاره د مراتو زیاتولو او د ترقیاتي کارونو لپاره هغوی ته د پیسو ورکولو ډاډ خولې دی. د اعلی وزیر له دفتره په پرونی خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی زرد چې حکومت د بلدیاتی حکومتونو په قانون کې یو لړ بدلونونه وکړي. په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی حکومتونه په دوو پړاوونو د 2022 په دسمبر او د 2022 په مارچ کې جوړ شوی ول. د دې حکومتونو منتخب استازي شکایت کوي چې د مالی او انتظامی اختیاراتو د نه ورکول کېدو له وجې یې د خپلو حلقو لپاره هیڅ پرمختیايي کار نه دی کړی شوی. له پیښور غلام غوث معلومات راکوي.
د مئی په 13 نیټه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د بلدیاتی نمائندګانو د اکشن کمیټې د استازو سره وزیر اعلی علی امین ګنډاپور تفصیلي خبرې کړې دي او د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه په دې غونډه کې د بلدیاتی نمائندګانو د غوښتنو په 43 نکاتو خبرې شوې دي. وزیر اعلی د بلدیاتی نمائندګانو د مراعاتو زیاتولو او د دوی د دفترونو د کرایانو د ستونزو حل کولو منځوري ورکړې ده. د پیښور میئر زبیر علی چې په دغه غونډه کې موجود و د مئی په 19 نیټه د وزیر اعلی سره د شوی دغه خبرو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
کافی شیزونه خو آن د سپاټ سی ایم سیب اپروف کړل.
تحصیلز میئر د دې دو سیلری ډبل کړل 80,000 او د ان سیز وی سیز یو ماری 20,000 پرې خوسته ده. خو سی ایم سیب کلیر کټ ویل چې دا چې کم شاته دوه کال دی د دې تنخواګانې ضرورت ستاسو کنه عدل موږ نشو در کولای موږ سره فند دومره ریسورسز نشته دي. خو سالریز د اونوریری د برت سٹارټ شي د جون نه د انسیز د دفاتر چې کوم رنټ سي شوزو هغه ویل چې ټیک ته د برت درکو.
بلدیاتی نمائندگان وای تر دې د مورته په خپل خپل سیمو کې د پرمختیايي کارونو لپاره مالی پنګي نه دی جاری شوی. د پیښور خار د شیخانو د خاري علاقې چیرمن پزل وهاب ساپی وای دوی په خپل علاقه کې د وړو وړو کارونو کولو توان هم نه لري ځکه چې حکومت ورته په تیرو دوو کلونو کې هیڅ مالی پنګي نه دی جاری کړی.
کله نه الیکشن کړي سه پاسه دوه کال وشو او موږ ته اوسه پورې یو روپۍ فند میلاو نشو. موږ نه علاقې والا راضي ډیر غټ غټ ډیمانډونه کوي فند نه بغیر هیڅ هم نه کیږي. لکه علاقې کې اوس معاش ډیر زیات شوی دی او حکومت سره دونه پیسې یا دونه اختیار نشته چې موږ ته سپری راکی. الانکه دین مخ کې به موږ سپری ډیمانډ کول ډبلیو اس اس پی والا تا نو مش کې به موږ ته دوه پیری سپری والا را لګول.
د پیښور خار د تحصیل د اسمبلی ممبر ازرا هم دا ډول مشکلات سره مخ ده او هغه وایي د چم گاون خلک ورنه ډیر توقعات لري خو د انتظامی او مالی اختیاراتو نه لرلو په وجه د تیرو دوه کلونو نه د ستونزو سره مخ ده.
مونږ نه زمونږ چې کمی خويندې مهندې دي کم چې په مونږ اعتبار کړو ټیسټ کړو او هغه مونږ خپل ووټ را کړی وو نو نن هغه مونږ نه الریډي ته پوسټ کوي چې تاسو مونږ لاسو کل نو مونږ سو کو مونږ ته صبح ګورنمنت زمونږ شیک ختم کو 32 نو هغه وجنه زمونږ فنډز مونږ ته هیڅ هم نه ریلیز کیږي. دو کال نه مونږ په احتجاج یو مونږ پټیشن دایر کړ دی عدالت کې خو هیڅ هم ته جوړ نشولو.
خدا وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د مئی په 13 نیټه د بلدیاتی استازو سره په ملاقات کې جبنه کړې ده چې د دوی د اختیاراتو زیاتولو او دوی ته د مالی پنګو ورکولو لپاره به په بلدیاتی قانون کې د صوبایي اسمبلی نه د بدلون کولو منځوري ورکوي او پر روان بجټ کې به د مقامی حکومتونو استازو لپاره د پام وړ مالی پنګه مختص کوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مهرمه.
مشال رادیو دونکو په پیښور کې د مازیګر شپږنی بجې کې دونکو دی لند خبرونه درته وورو. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سګډار ویلی نن به 1540 نور پاکستانی زده کوونکي له قرغیزستان خپل هیواد ته ستانه شي. سګډار چې د پاکستان مرسیال وزیر اعظم هم دی، دا خبره نن په لاهور کې خبری غونډه تکړه ده. نوموړي ویلي شاوخوا 130 زده کوونکي بیګا د قرغیزستان له پلازمینې بشکک څخه لاهور ته رسیدلی ول. دا لغه وروسته چې د قرغیز چارواکو په وینا د مې 1213 تر دامن شپه په بشکک کې ځایي خلکو د نړیوالو زده کوونکو پر لیلیو یا هاسټلونو برید وکړل چې پکې پاکستانی زده کوونکي هم ټپیان شول. په کورمه کې د پاکستان، افغانستان ولسي مشرانو او امنیتي چارواکي پر مستقله ډزبندۍ سلا شوي دي. د مې پر 13 د شوي جرګې او ګډونوالو د پکتیا قبایلي مشر شیر محمد مشالوړي ته وویل چې له دواړو غاړو 15 کسیزه کمیټه هم ټاکل شوې ده چې په سرحدي او امنیتي چارو به خبرې کوي. دوی زیاته کړې د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار د بیا رغولو تر څنګ څه نورې تعمیراتي چارې روانې وي چې افغان طالبانو پر باندې د مې پر 13 برید کړو. لاغ وروسته د پکتیا د ډنډي پټانو د کورمې د خرلسیو ترمنځ سرحدي دروازه تړل شوې وه چې لا هم نه ده پرانستل شوې. د اسماعیل خان په درازنده کې ځایي خلکو د چارواکو تر ډاډ وروسته د پوځي کلا مخې ته لګولې احتجاجي پلت پای ته رسولې ده. د شیرانی کام ګڼ شمېر وګړو پرون په سیمه کې د امنیت د خرابېدو پر ضد پرلت وهلې وو. د درازنده او شاوخوا سیمو خلکو تر دې مخکې هم د نامنای پر ضد احتجاجونه کړي ول چې په ځواب کې پولیسو او امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ژمنې کړې وې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د هغه هېواد د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره نور مالی ملاتړ برابر کړي. ریچرډ بینټ په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د مرګ ژوبلې او ویجاړې او عکسونه زړه بوږنوونکي بدلی دی. هغه د مې پر 13 پر ایکس پاڼه لیکلي چې د ورکو افغانانو د لټون او لزپل شو هغو سره د مرستو لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا ده. او د فلسطینیو کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي د اسرائیلو لخوا د جنوبي غزه پر رفح ښار د مې له شپږمې راهیسې د پیل شو عملیاتو له امله 3 لک کسان د هغې سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. اسرائیل ویلی پر افاکی د دوی ځمکني عملیات د فلسطینی ورسولو پر ضد جنگیدو لپاره ډیر مهم دی او ټینګار کوي چې دا د حماس ورسته مضبوط پټنځای دی. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د مشال ریډیو لن خبرونه اوس راځو بلې موضوع ته چې د افغانستان د سیلابونو موضوع ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ورسته سیلابونو په غور ولایت کې 500 او په فاریاب کې 30 کسان وژلي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف بیا ویلي په غور ولایت کې سیلابونو ماشومان هم وژلي دي او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. په عین وخت کې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو تر څنګ پیژندلو افغان سیاسي څیرو او هم د افغانستان د سیلاب لپاره د سیلاب ځپلو سره د لا ډېرو مرستو ټولولو غږ کړی دی. یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي چې که سیمو ته مرستې ونه رسېدې نو ډېر امکان دی چې هلته یو بشري ناورین رامنځته شي. نور جزئیات زموږ د خبریالې په دې رپورټ کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د لړۍ په دوام په غور او فاریاب کې د جمعې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه ځانې او مالي زیانونه اړولې دي چې ویل کېږي نږدې 100 کسان په کې مړه دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانی په خپله ایکس پاڼه په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 500 کسه ښودلی. پرون په غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس هم ازادي راډیو ته د دې شمیر مړو شویو خبره کړې وه، خو هغه هم ویلي وو چې یو شمیر کسان نادره کدي. په ورته وخت کې په فاریاب ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس شمس الدین محمدي کورنیو رسنیو له دې ډلې ټولو نیوز ته ویلي چې په یاد ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د مړو شمیر 40 ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د په 13 په خپل ایکس پاڼه د غور ولایت له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي، یادو سیلابونو ماشومان هم مړه کړي او په زرګونه کورونه یې له منځه وړي. کړي. یونیسف یاد کړی چې په افغانستان کې ماشومان د مهال ډیره تراژیدي زغمي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق دغه شان سیلاب ځپلو ته د مرستو راجلبولو خبره هم کړې ده. هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو مرستندویو بنسټونو او تمویلونکو څخه یې سیلاب ځپلو سره د مرستو او د دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې. د غور او فاریاب ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلي همایي که ورسره مرسته ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. د غور ولایت د مرکز اوسیدونکي بشارت او د یاد ولایت د مرغاب ولسوالي اوسیدونکي سیاوش ازادي راډیو ته وویل
مردم کې خونوشن به سر سیلاب اواره شو.
هغه خلک چې کورونه یې د سیلابونو له امله له منځه تللي د اوسیدو لپاره ځای او د خوړو لپاره ډوډۍ نه لري. د مرستندویو بنسټونو او خیریه موسساتو لخوا تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی ترسره شوی. که پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي.
اگر توجه یې صورت نگیره یک فاجعه انساني رخ میدهد.
مردم خسارات زیادی دیدن تا از خانه گرفته
و خلکو تا ډیر زیان رسیدلی. لوکورونو څخه نیولې تر کروندو پورې ټول له منځه تللی. هغه ولسوالیو ته چې ډیر زیان رسیدلی هغه شهرک او مرغاب دي چې اوسیدونکي په غونډیو کې شپې سبا کوي.
شبها را در تپهاسه کردن.
د فاریاب ولایت د چلګزی ولسوالی اوسیدونکي عبدالکریم په یاد ولسوالی کې د سیلابونو د ځانی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانې زامن او یوه دانه یې هم کورواله، یوه دانه هم لور. دا خو مکمل ګرده وړي دي. نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوي دي او د دوه دانو دانه نسته تر اوسه پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده. بخې کورونه نړولې دي، مالونه وړي دي.
د یادونې ده چې د غور او فاریاب تر څنګ له بدخشان، تخار، سرپل او نور ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سخت ورښتونو وروسته د سیلابونو راوتلو راپورونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ثور د میاشتې د 28مې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. مخکې تر دې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونه چې لړۍ له کوچني اختر راهیسې پیل شوي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجه
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو
د پاکستان د موسمیاتو ادارې اټکل کړی دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د هیواد په مختلفو برخو کې موسم سخت ګرم وي. د موسمیاتو محکمې د مې پر 14مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او د هیواد په نورو یو شمېر برخو کې به درجه حرارت د معمول تر هغې 4 یا 6 درجې زیات وي چې ورسره به په ګرمۍ کې شدت راځي. د موسمیاتو محکمې چارواکي د عام ولس تر څنګ پر کروندګرو هم غږ کوي چې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي سخت ګرمي او همداراز بارانونه او سیلابونه د ماحولیاتي بدلون نتیجه ده او باید حکومت د دې مسلې د حل لپاره ګامونه پورته کړي. تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې خبرداري ورکړي چې په راتلونکو ورځو کې به د هیواد په بیلابیلو برخو کې د سخت ګرمۍ چپه راځي. په خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي ډاکټر محمد فهیم د مې پر 13مه مشال ریډیو ته ویل چې د سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا په ګډون د هیواد په مختلفو برخو کې به په راتلونکي هفته کې موسم سخت ګرم وي.
د 3م مې نه واخلا تر 8م مې رسېبا د درجه حرارت سیدینو هغه به د خپل نارمل نه تقریبا 4.6 ډیګري به سیدینو سیوا. د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو خصوصا کم چې میدانی علاقې دي په هغه کې به هم د ګرمۍ درجه چته بوي او د 28م مې نواخلا تر 28م مې رسي په دې کې به درجه حرارت د تودوالي درجه اب د خپل نارمل نه لور نواخلا تر 6 درجه به زیات وي. نو دې په وجه به د ګرمۍ په شدت کې به اضافه وشي.
د موسمیاتو محکمې د مې پښ پاړسمه په خبر پاڼه کې خبرداري ورکړي چې د مې پاړسمه تر نولسمې به د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو لکه د ډیری اسماعیل خان تر چتراله د سختې سیلې د دوړې هوا او د پړک پړک په ګډون د باران امکان وي. ډاکټر محمد فهیم وویل له موسمي اثراتو د بچ کېدو لپاره د ولس احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.
انسانانو سره سره نور څو نشې په لیوینګ ارګانیزم دی هغه مختلف مسائل هغه ته پیښې دي شي نو د لپاره دا چې سړې دی ډایرکټ کم چې پر دا هغه برای راست هغه نه دی ډډه وکي او نور په وخت چې دی ډیره ګرمي چې وي د کور نه بهر نه موزي او ډاکټران چې کم هدایات ورکي لکه هیټ سټروک یا ډی هایډریشن د بچ کېدو لپاره هغه باندې د مکمل عمل کوي.
پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو وختونو کې پکې ډیر قدرتي آفتونو لکه سیلابونو او زلزلو زیانونه اړولي دي. کارپوهان وایي د سیلاب او نورو قدرتي آفتونو تر شا د اقلیمي بدلون لاس دی. په پاکستان کې روان کال د اپریل په میاشت کې د ورښتونو د لړیو پر مهال په بیلابیلو پیښو او سیلابونو کې ګڼ کسان مړه شوي وو چې تر ټولو زیات یې په خیبر پښتونخوا کې وو. له 2022 کال په اوړي کې د ورښتونو او سیلابونو له کبله په خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند کې هم سلګونه کسانو ته مجبور لاوختي وو او لکونه خلک بې کوره شوي وو. د ماحولیاتي چارو پوه ډاکټر آصف خان د مه پر 13 مشال ریډیو ته ویل چې ډېر بارانونه، سیلابونه او د ګرمۍ شدیدې چپې هغه څه دي چې د موسمي بدلون له امله مخې ته راځي. نوموړي وویل چې د ماحولیاتي چارو پوهانو په بیا بیا په خپلو رپورټونو کې اټکل کړي چې په راتلونکو کلونو کې به په درجه حرارت، بارانونو او سیلابونو کې زیاتوالی راځي چې ورله مخه په یو شمېر هیوادونو او پاکستان کې هم تر سترګو کیږي. نوموړي وویل پکار ده چې د پاکستان په ګډون ټوله نړۍ کې هغه ګامونه واخیستل شي چې د اقلیمي بدلون اثرات ورسره کم شي.
پاکستان کې چې یخنی ناغه کافی مخکې پورې راغلو، اپریل می پورې تقریبا موسم ډېر انتهایی خو اوس چې کله ګرمي شروع شو نو ټمپریچر انکریز ډېر مخ په بر روان دی. پاکستان کې چې موږ 40 ډیګری سینټیګریډ نه برشي نو بیا موږ ورته هیټ ویو وایو. پاکستان کې اوس چې دا کم دی هیټ ویو تر روان دي او دا هم د کلایمیټ چینج یو حصہ ده او دا غیر روکتام لپاره موږ ته زیات نه زیات ونی بوټي لګول پکار دي چې ټمپریچر کنټرول وي. چې کم اربن ایریاز دي نو هغه کې اګرو فارسٹری ورته موږ وایو، څنګه چې میا واکی فارسٹری او د چت پاسه شین کې یا روف ټاپ گرینینګ دی چې دې اوس موږ ته پکار دي چې پاکستان کې او دنیا کې هر ځای کې چې کم ځای کې هیټ ویوز او دا رنگ مسله ده نو الته کې موږ دا اکشنز لازمی واخلو او موږ دا مسله چې څومره کمول شو چې هغه موږ کم کو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي چې د دوړې، طوفان او باران اثرات په د خیبر پښتونخوا په چترال، دیر، سوات، اپټ آباد، مانسیرا، هریپور، کوهستان، شانګلا، بونیر، ملکن، وزیرستان، کوهاټ، لکی مروت، باجوړ، چارسده، پېښور، خیبر، مومند، کرک، نوخار، سوابې، مردان او کورمکې پریوزي. د موسمیاتو محکمې کروندګرو ته هم خبرداري ورکړې چې پر فصلونو د موسمي اثراتو د مخنیوي لپاره انتظامات وکړي. له شمالي وزیرستان نه یو کروندګر محمد شاه وزیر مشال ریډیو ته وویل چې موسمي بدلون د دوی په سیمه ډېر بد اثرات پرې باسلی دي او د دوی فصلونو ته وخت په وخت تاوانونه رسوي.
مختلف قسم سبزی دي، هغه چې په کوم وخت پخېږي په هغه باندې وخت په داسې وخت کې وارینه شری شي چې د دې ګول وي، یعنی فصل تیار شوی وي، پخ شوی وي، نو په وخت چې تزه او پروشي ورسره بودینه وي او ورسره وارینه وي نو دای مکمل ختم کی فصل په علاقه کې ډېر بد اغیز دی. که په ټماټر یو وکسل، که په غنم یو وکسل، یا په جوار وکسل، یا کومه ګرمي به وخت نه مخکې کیږي هغه د فصل مکمل ختم کی. او ورسره دلته چې کوم زراعت دی، 90% زراعت باندې د وزیرستان خلک انحصار دی، نو زمیندار ډېر زیات بد اغیز په کړای دی.
د موسمیاتو محکمې ویلي د ګرمۍ سخت چپه خای د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او پنجاب په ځینو برخو کې ځنګلونو کې د اور لګیدو لامل وګرځي. د 2022 کال په جون کې د خیبر پښتونخوا په غرونو او ځنګلونو کې د اور لګیدو پیښې شوې وې چې ځینې یې د وچې هوا او ګرمۍ له کبله مخې ته راغلې وې.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو اوریدونکو په داسې حال کې چې د اسلام آباد های کورټ ججانو د پاکستان پرپوز او استخباراتي ادارو د عدلي پر فیصلو د اثر انداز کېدو تورونه لګولې دي. د ملک پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف د سپریم کورټ د هغه متقاعد ججانو خلاف د اقدام غوښتنه کړې ده چې په 2013 کال کې یہ د نوموړي پر خبره تر انتخاباتو د مخه د لدن دی ګوخه کړو. پرون په لاهور کې خپل د خپل ګوند د جنرال کونسل غونډې ته د وینا پر وخت نواز شریف وویل چې دی به د سپریم کورټ لخوا د خپلې نااهلۍ مسله راپورته کوي. نوموړي زیاته کړې چې باید د هغو ججانو احتساب وشي چې د ده په لرې کولو کې رول لاره. تفصیل راشد خټک راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف یو ځل بیا د خغه ججانو خلاف ګام پورته کولو غوښتنه کړې ده چې په 2013 کال کې د ده حکومت ختم کړی وو او دی د سیاسي ګوند د مشرۍ لپاره هم نه اهل ګرځولې وو. په 2013 مې په لاهور کې د خپل ګوند وی تنظیمي غونډې ته د وینا په مهال نواز شریف د خغه درې ججانو نمونه واخیستل چې د ولسی څوکۍ او د سیاسي مشرتابه لپاره په دې تور نه اهل کړی وو چې صادق او امین نه دی او په بهر ملک کې د خپل زوی په کمپنۍ کې دنده لرله خو تنخواه یې نه ده اخیستې. په داسې حال کې چې په مرکز کې د نواز شریف ورور شهباز شریف وزیر اعظم دی او تر ټولو لویه صوبه پنجاب کې د هغه لور مریم نواز وزیر اعلی ده. د نواز شریف ته د خبرو څه مطلب دی؟ د مشال رډیو د پښتنې په جواب کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم وویل
مجھے تو اس میں کوئی ایسی کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی.
دنو شریف په بیان کې حسنه خبره نشته. د سمو درسه ججان تور لګوي چې استخباراتي درې او پوز په دوی فشار راوړي او د دوی په کار کې مداخلت کوي. د خغه په جواب کې ججانو خلاف د بیانونو سلسله شروع شوې ده او د بدقسمتۍ نه دنو شریف بیان هم ماته د خغه سلسله یو کړی ښکاری چې په ججانو فشار راوړي.
ججز کې اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے.
نواز شریف په 2013 کال کې د وزیر اعظم د څوکۍ نه لري کېدونه پس په پوز هم نیوکه کولې خو په خپل تازه بیان کې د پوز د هغه وخت مشر جنرال قمر باجوا نوم نه دی اغسته. د نواز شریف ته وینا په حق له اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علي وایي چې دا یو سیاسي بیان دی.
تیر ورځ چې کوم بیانات دي د خاغلی نواز شریف او یو واری بیا په اسټابلیشمنت ټکونه په تیر وزیر اعظم عمران خان ټکونه او د خلکو همدردی را غونډول دا غونډه لکه سیاسي بیانونه دي کوم چې د حقیقت سره سمون نه خوري. حقیقت دا دی چې رور دی وزیر اعظم دی لور دی وزیر اعلی ده امر وکړه او هغه دی لکه مطلب تحقیقات او هغه دی هغه خلک د قانون په دایره کې راولي چې دا کارونه کړی.
خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان وایي چې نواز شریف نور د پاکستان په سیاست کې خپل ارزښت بایللی دی او په دغه سي بیانونو ورکولو سره خپل اهمیت زیاتوي.
اوسنی سیستم کې دا چې کم پاور کوریډور دی په دې کې د نواز شریف سودا نه خرڅیږي. سموده مخکې چې دا کله چانس دی پاکستان تر روان دی او د بخامخه وزیر اعظم کیږي خو سر ډیولپمنټ داسې وشو چې شهباز شریف مخې ته شو او اوس زما ذاتی خیال دی چې نواز شریف په دې سیستم کې دوه رسۍ نشته. نواز شریف خپل اننګ پلی کړی دی. دا داغه یو سټیټمنټ دی زه دې ته د پولیټیکل سټیټمنټ زیات هیڅ قسمه حیثیت نه ورکوم.
اگر چې نواز شریف ته فروری د انتخاباتو نه پس وزیر اعظم جوړ نشو خو د سیاسي رول لوبولو لپاره د خپل ګوند د صدر جوړېدو تیاریاں کوي. مسلم لیگ نون په 28 مئی خپل انتخابي غونډه کوي او اټکل کیږي چې نواز شریف به شپږ کاله پس یو ځل بیا د ګوند صدر جوړ شي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې د کوټې انتظامی هغه اقدام غندلې چې وایي پرون د دې ښار پرس کلب ته تالې ووهلې. د خبریالانو اتحادیې دا کار د بیان د ازادۍ د حق ښکاره سرغړونه بدلې ده. د کوټې ضلع انتظامی پرس کلب لا هغه وروسته وتاړه چې د ځایي خبریالانو په وینا د بلوچستانو یووالي کمیټې هلته د یو سیمینار تیاریانې نیولې وې. بلخوا انتظامی ویلي چې دوی ته اطلاع وه چې په پرس کلب کې ښایي بمی چاودنه وشي نو ځکه دا غي د تړلو پریکړه وکړه. ایوب ترین د موضوع تفصیل راکوي.
په بلوچستان کې د خبریالانو اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنالیست د کوټې د ضلع انتظامیې لخوا د پریس کلب د تړلو ګام په سخت شوک سره غندلی دی او دا ګام یې د بیان او ازادۍ په ضد عمل بللی دی. په کوټې کې د یادی اتحادیې له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې دا ګام نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون په ضد دی بلکې د آرټیکل 9 څخه هم سرغړونه ده. اتحادیه غوښتنه کړې ده چې د دې پیښې دي په 24 ساعته کې پلټنه وسي او چې کوم سرکاري افسران په دې کې تورن دي د هغو په ضد قانوني ګامونه پورته کړل سي. په بیان کې زیاته سوې ده چې دا ګام د خبریالانو پر حقوقو حمله ده کوم چې د نه قبلونې وړ دی او د دې په ضد به خبریالان سخت احتجاج وکړي. د کوټ پرس کلب د مئی په 13 نیټه هغه وخت د ضلعي انتظامي چارواکو لخوا تړل سوی و کله چې د بلوز اګزیکټیو کمیټي لخوا په ګوادر کې د ازغن تار د اچونې په ضد په کوټ پرس کلب کې یو سیمینار بلل سوی و. په دې ترڅ کې د بلوز اګزیکټیو کمیټي مشري میرمن مارنګ بلوچ ویلي دي چې د ګوادر د ازغن تار په اړه په کوټ پرس کلب کې یو سیمینار یې شوی و کوم ته چې کارپوهان وکیلان او لیکوالان رابلل سوي وو او د ګوادر پر ستونزو به خبرې کولې. خو دغه څخه له مخه د کوټ د ضلعي انتظامي چارواکو لخوا د کوټ پرس کلب و ودانۍ ته کلفان ولګېدل.
سوال یې ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کہاں لائے کرتی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ ایک پیسفل کانفرنس ایک پاکستان بلوچستان
کے اندر دا چې د بیان ازادي پر کوم ځای ولاړه ده چې یو پر امن کانفرنس پر کوټ کې جی په کوم کې چې ډاکټران کارپوهان او زده کوونکي برخه اخلي دا غوی مخنیوي کیږي او د یو علمی بیس و مباحثه څخه خلک راګرځول کیږي. بل په لور د ځلې انتظامی لخوا ویل سوی دی چې 13 ورځې د کوټ پرس کلا په ګډون شاوخوا 200 ودانیو د بم ایښودنې اطلاع راغلې وه چې له امله بم ناکاره کوونکي ادارې پرس کلب اخبار مارکیټ او میټروپولیټن دفتر د څه وخت لپاره بند کړی او هلته یې د بم د پلټنې کار کوي. پر دې مهال ځینې خلک په زور د پرس کلب ودانۍ ته داخل شول. په کوټ کې یو جګپوړي چارواکي د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشالډو ته وویل چې کله د بم ناکاره کوونکي ادارې لخوا د اخبار مارکیټ او میټروپولیټن د دفتر څارنه په بشپړه توګه ترسره شوه دغه وروسته د پرس کلب په ودانۍ کې د څارنې عملیات روان کړي وو. پر دې مهال ډېری خلک د ده په خبره په زور د پرس کلب ودانۍ ته راداخل سو او ځلې انتظامیه ته یې د بم ناکاره کولو کار په سمه توګه د کولو اجازه ورنه کړه. د دې چارواکي په خبره چې ترټ یا دړکه راغلې وه چې په یادو درو ودانۍ کی د جنو ناصرګندو کسان لخوا بمی شودل سوی دی. پر هغه باندې د ضلع انتظامی لخوا ګام پورته سو چې مخه دولت ځان او مال حفاظت کول وو. بل خو د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې لخوا هم د کوټ پرس کلب د پیشي په کلکه سره غندنه سوې ده او په یو ویان کې د بلوچستان د حکومت څخه د دې پیشي د پلټنې غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په پیشه کې د تورونو کسانو په ضد قانوني ګامونه پورته سي. هلته د بلوچستان په سایلي ښار ګوادر کې په وار وار د ضلعي انتظامي لخوا د ګوادر شاوخوا برخې د ازغن تار د لارې د بندولو اطلاعات راغلي دي. خو په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین دا خبره په کلکه سر رد کړې ده او زیاته کړې ده چې د حکومت لخوا د ګوادر ښار شاوخوا د ازغن تار د اچونې هیڅ ډول پلان نه لري.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
د خیبر په باړه کې په وروستیو کلونو کې وسلوالو لسګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي ول. که څه هم د هغه سکولونو بیا رغونې کار پیل شوی خو اکثره په نیمایي کې پرېښودل شوی دی او د ځنډ ښکار دی. په دې سکولونو کې یو د باړې د پخوانی حصاره سرکاري هاي سکول هم دی چې په 2009 کال کې وسلوالو ویجاړ کړی وو. خو لا تر اوسه ماشومان په خیمو کې او تیارو راول شو ارزی کوټو کې زدکړی کوي. په دغه سکول کې زدکونکي او استادان لکه مستند سره مخامخ دي. د بد فرهاد شنواری په دې رپورت کې وره
لویا خدایا ته بلون کې د جهانې تقادیر یې ترحیم یې ترحمان.
دا د باړې تحصیل حصاره سرکاري های سکول زدکونکي دي. دغه سکول 2009 کې وسلوالو درنو چاودنو سره لمنځه وړی وو خو په 2018 کې یو وار بیا په خیمو کې او تیارو راوړل شو ارزی کوټو کې پرانستل شو او نن سبا پکې خواوشا 800 زدکونکي سبق وای.
وای
مشهور شهر پیشور مردان
د دې سکول زنه زده کوونکې وای په دې خیمو او لوسپنو جوړ شو ارزی کوټو کې ډیره ګرمي ده او په کار ده د دې سکول نیمګړی تعمیراتي کار زر مکمل شي
ادنان په وطن کې دلته ډیر تکلیف وي ځکه چې هلته ډیره ګرمي ده مولا د سولر سیستم ولګي بیا به خای سرځي او ماشومان بجلی هم نشته تو ویل اوبو سیستم هم نشته ګرمي په هیمو کې سیار تنظیم هم نشته چې مولا د بلډینګ زر زر جوړ شي
ایمون ما شازیو دو زه د کلاس 9 سټوډنټ یم د دانه چې د کنده بلډینګ شروع دی دا د ډیر وخت نه شروع دی نو مونږ دا غوړو چې دا بلډینګ لږ زر په ټیم وشي خو په دې کې وسم ډیر کار پاتې نه دی وځ ان شاء الله چې مخکې هم ټارګټ دی هدا چې زبر د انګلیش ټیچر جوړیږي
د باړي حصارا سرکاري های سکول یو استاد او رنگزیب افریدی هم را سره خپل احساسات شریک کړل
په خیمو کې وسمه لکان زموږ سره ناشتي بلډینګ وسم لکه سر لنی رسیدلې په دې به وسپتن لګي چې څومره وخت به پلاګي په دې حال کې وس دومره ازي نشته اکوموډیشن چې مونږ به هر مخه لک راول وغم ګډمنټ کو وجه دادا چې زموږ سره زی نشته داخلي کوم مزید تقریبا 800 ابو داسې کسان به د مسره د مشومان دي
تعمیراتی کار سرحد رورل سپورٹ پروگرام په نوم اداره د اروپایی اتحادیه د ملګرو ملتونو امدادی ادارو یونیسف او یو این ڈی پی په مرسته شروع شوی خو په نیمایی کې پرېښودل شوی او تر اوسه پرې کار مکمل نشو د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مرستیال افسر شیرزمان خان وایي چې په تیره بدمنۍ کې په باړه کې خواوشا 50 سکولونه مکمل وران شوي وو او د دې ټولو تعمیراتي کار به تر سپتمبر میاشتې اخر پورې پوره شي
تر 58 پیر سکولونه موږ سره فولیو ډیمیج وو او په ټولو باندې هوم کور شروع دی سیوا د یو سکول نه چې پاغه کې د لینډ مسله ده اکثر سکولونه به 80% 90% سکولونه به ستمبر مطلب د جون جولای اگست په چټیانه کې به کمپلیټ کیږي ستمبر پورې کمپلیټ شوی وي
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه د محل په دې ضلع کې خواوشا وسوا تعلیمی ادارې فعال کړل شوی او له سکولونو بهر ماشومانو د داخلو کمپین هم پیل کړی چې په دې نوي کال کې زیات نه زیات ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري
په خوست کې د افغانستان پاکستان او ایران د یو شمیر ورزشکارانو په شتون کې د فری فایټ په نوم لوبه وشوه د خوست په ملي لوبغالي کې د دې لوبو د نندارې لپاره ګڼ خلک ورټول شوي ول د لوبو منتظمینو وویل مخه سپورت ته د خلکو هڅول او پر نشه یي توکو له روګ دې دوه څخه د ځوانانو ساتل دي نور حال د نجیب الله الوخیل په دې رپورت کې ورو
د خوست په ملي لوبغالي کې د افغانستان د څوار لس ولایتونو همدارنګه د پاکستان او ایران د یو شمیر ورزشکارانو په ګډون فری فایټ یا آزاد لوبې ترسره شوې یاد مسابقه چې ماسپخیر محل پیل شوی وي او څو ځلې د باران له کبله ودرېدي بیا هم د شپې تر ناوخت روانه وي او نمداري لپاره په لوی شمېر کې خلک راټول شوي ول د لوبو یو تن تنظیم کوونکی استاد محمد موسی افغان مشال راډیو ته ویل
هدف مو دې مسابقات برگزار کولو لپاره دا ده چې د ځوانانو رشد او په خصوص د خو ځوانانو ته رشد ورکو په ورزش مهمه برخه کې و همچنان در نور ځوانان تشویق شي چې مواد مخدر لاره نه وزي راشي ورزش ته او قرمانی وکي او وطن ته افتخار راوړي
د افغانانو په ځانګړي ډول د خوست د ولسونو میلمه پالنه او میلمنو سره د دوی له صمیمیت او ګرانښت ډک چلند د دې لامل ګرځېدلی چې د ځای ته له بېلابېلو سیمو ډېر خلک راتګ ته زړه ښه کړي د پاکستان د نوښار اوسېدونکی صابر شاه وایي
او مونږ چې راغلي یو دلته کې مونږ ډېرې ښایسته ورځې شپې تېرې کې انشاءالله دا مونږ نه نېرېږي په ټول عمر رانېرېږي ډېر بهترین شپې مو کې زمونږ چې کوم ډېره غټه میلمستیا وشوه مونږ د افغانستان د خلکو نه او بلکې بیا خاص د خوست د خلکو نه ډېر زیات خوشحاله یو
سره لیدې چې په افغان افغانستان کې د لوبو داسې میدانونه لیک دي چې په هغه کې دي د سیمې د هیوادونو ورزشکاران ولوبیږي، خو بیا هم یو شمېر سپورتي بنسټونو هڅه کړې چې یو څه امکانات برابر کړي. د پاکستان د نوخار یو بل اوسیدونکي احمد شاه وویل،
دا زما دویم ځل دی، تیر ځل هم راغلی وم خوست ته، الحمدلله فایټ مې وګټلو او کابل ته راغلی وم دې ځل، نو الحمدلله هغه ته مې وګټو فایټ، او ان شاء الله اوس دې ځل بیا خوست ته راغلی یم، ان شاء الله دا فایټ به من کوم.
خوست د هغو ولایتونو ده چې خلک یې د سپورتي لوبو سره پوره مینه لري او د سترو سیالیو د لیدلو لپاره تر لرې لرې ځایونو ځي او تماشې لپاره هم په پراخه کچه خلک راغونډیږي. یو تن خوستی لوبغاړی عطا محمد منګل وایي،
دولت هم یوه هیله ده چې موږ ته خوست ولایت کې یو رینګ جوړ کړي، مقصد دا رقم ته رینګ لکه ایم کی ایف سی یا د بل نور مشهور رینګونه چې موږ ته جوړ کړي، موږ مقصد لرو، موږ د باران ځای نه لرو، اوس باران د مسابقې سټاپ شوی دی، موږ داسې یو جمنازیم غواړو چې هم باران سهولت ولري، ګرمۍ سهولت هم ولري، هر وخت موږ په هغه کې مسابقې ترسره کړو.
یاد دي وي په خوست کې د نورو رواج شوي لوبو سربېره رزمي سپورتونه هم ډېر مینوال او په ګڼ شمېر کې لوبغاړي لري چې د خوست د مرکز او ولسوالیو په سپورتي کلبونو کې په تمرینونو بوخت دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ، زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده، هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.